السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې پاکستانی طالبانو د خپل حکومت سره 15 میاشتنۍ اوربند پای ته رسولی. بل ورته کابل هم نن د پاکستان د یوې لوړپوړې چارواکې کوربه دی. په دې اړه راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه اورو. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلي چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي، او حکومت له هرې الوتنې 15000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارد افغانۍ یاد کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو، او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. او چاوای د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه ارمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافی مرستې نه دي ورسره شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدر او موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي، او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوی چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی وو، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورد تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناتو عمومي منشي د تلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس سټولتنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د جمیل له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په یوه لوبه کې اکوادور او سنګال، او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:00 بجو او 1:30 دقیقو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا، او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لندې په 9:00 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنۍ اوربان پای ته رسولې، او خپل وسلوالو ته امر کړی چې خپل حملې بیا پیل کړي. ټي ټي پی تور لګولې چې د پاکستان پاوز لومړی له اوربان څخه سرغړونه کړي. د پاکستان پاوز او حکومت تر اوسه د پاکستانی طالبانو د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاو.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په یو توند بیان کې خپلو ډلمشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا حملې پیل کړي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستانی طالبانو څو ځلې خبرداری ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لږ تر لږه د دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو خپل بریدونه جاری وساتل. په بیان کې چې بیګا مازدیګر خپور شو، او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتي مزاحم نوم راغلی، ویل شوی چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکه مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډلمشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوی امر کیږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي. پاکستانی طالبانو د سګانی کال په غبرګولي میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل کړي. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو ترنامه معلومه موده پورې پر اوربند موافقه وکړه. دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلامیه پورې ظاهرا پر ځای پاتې و، که څه هم په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدر اعظم د تلې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د ترورستانو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپلې وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د ترورستي ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د ده له وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د ښاغلي شریف له څرګندونو یوازې یوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریزې ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رابانی کارنن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پي د پرونی پریکړې خبره یاده شي که نه، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې میرمن رباني کار او ورسره پلاوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.
و موردل چې د پاکستانی طالبانو تحریک خپلو وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي، او په دې توګه د پاکستان د حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب 15 میاشتنی اوربند پای ته ورسید. د ډلې په یو تون بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پر دوی خپلې حملې جاري ساتلي، نو ځکه دوی هم اړ شول چې اوربند مات کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رباني کار نن کابل ته سفر وکړي او هلته د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ویلي په دې خبرو کې به پر اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وشي، خو له رسمي څرګندونو هاخوا آیا دواړه لوري پر نورو مسلو هم خبرې کولای شي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو لشنونکي زردشت شمس نه د مرکې په پایل کې کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي برخې سربیره د تجارت، صحت او د خلکو د تګ راتګ او نور برخو کې یو لړ ستونزې شته چې باید دواړه هیوادونه پې خبرې وکړي او حل لارې پیدا کړي. ولی اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا چې کوم جک پوړې هیئت افغانستان ته استول کیږي، دا به په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي په کوم چې پاکستان دلچسپي لري او پاکستان لپاره مهمې دي، او هغه نن سبا د پاکستان امنیتي مسایل دي او د پاکستاني طالبان لخوا د فعالیتونو او د بریدونو ډېرېدل دي. نو زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
په امنیتی مسایلو کې چې تاسو یادونه کوئ، یو خاص ډول د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخ کې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سور زوړان دی د پاوز پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکره ته حاضر کړي او دوی آماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوز سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي، دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده. نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکره ته او هم اوربند ته آماده کړي.
شمس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې ښځې ډیپلوماتې را لېږل، د دې پیغام څه دی یا دا په څه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو اوس دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرز حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
مننه شمس صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې ولې د پاکستان حکومت چې په تیرو تقریبا دریو لسیزو کې څه کم زیات د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
پاکستان که څه هم د تیر جمهوري نظام په ړنګولو کې کلیدی رول لرلو او خپل ټول توان یې په دې برخه کې مصرف کو، مګر د دوی ستونزه دا ده چې یو باثباته او پر خپلو خپو ولاړ افغانستان حتی که د طالب تر مشرۍ لاندې هم وي دوی نه غواړي. دا چې اوس مهال دوی په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د امریکا او د نورو نړیوالو مالی ادارو پر رحم وکرم باندې روان دي. د نړۍ د غبرګون نه هم دوی زیات ویریږي او نه غواړي چې په یوازیتوب سره د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی زرداشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورستنیږو. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان وایي ورځ تر بلې د غږ پورته کولو حق ورڅخه اخیستل کېږي. دوی وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه وکړل، خو وایي چې د طالبانو لخوا ورسره جدي چلند وشو. تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمېر فعالانو چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جونو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او خوځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی مرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ مرمنی حاضری شوی ندی چې له کور ووزی او د خځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کور ووزی. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کور ووزو او عدالت غواړو.
د خځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمی شده که
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریه پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام بنن د متحده ایالاتونو او ایران لوبډلې سیاست یوې خواته پرېږدي او پر خپل لوبو به تمرکز وکړي، څو دا روښانه شي چې له دې دوو لوبډلو څخه کومه یوه په نړیوال جام کې پاتې کیږي او کومه یوه خدای پامني ورسره کوي. د ایران او امریکا لوبډلې وروستی ځل په فرانسه کې د 1998 کال په نړیوال جام کې سره مخامخ شوې وي. د هغه وخت وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب ترخې خاطرې لا ژوندۍ وي. هغه مهال به حتی سپینې ماڼۍ د دې لوبو په اړه خبرې کولې. د امریکا د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن او د بهرنیو چارو وزیر میډلن البرایت په دې مناسبت د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې کولې. په هغه کال د دواړو لوبډلو مسابقه د ایران په ګټه پای ته ورسېده، خو هیڅ یوې لوبډلې هم بل پړاو ته لار ونه موندله. د امریکا او ایران ملي لوبډلو په 2000 کال کې هم یو دوستانه لوبه وکړه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. د امریکا لوبډله چې په بی ګروپ کې په دریم ځای کې ده یوازې په هغه صورت کې بل پړاو ته لاره موندلی شي چې په نننۍ لوبه کې ایران ته ماتې ورکړي، او ایران چې په همدې ګروپ کې له انګلند وروسته په دوهم ځای کې دی په هغه صورت کې بل پړاو ته تللی شي چې له امریکا سره لوبه وګټي، خو که مساوی شي بیا به په نړیوال جام کې پاتې کېدل د انګلند او ویلز